سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم د خبرونه په خبرونو پیل کړو. نن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په یو لاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. شولیا پارسی یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کول دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. نن د افغانستان د خودجوش معترضو میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هېڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت د پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترضې نجونې دا ناست غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبانو په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمېنې دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي و د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلي دوجارک په وروستیو کې ویلي و چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي وربلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمېر اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمېنې نوې ډیلي کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څېر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې نفوذ ولري. له روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. طالبان وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې دې ته ژمن دي چې هېڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نور هېوادونو پر ضد وکارول شي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد لوسلې کې ناشاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومان ته مرشو بلاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او دوه ټپیان شوي دي. د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی دی او دوه نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې خواو ته د دښتې توپ په سیمه کې شوې وه. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونو د بخموت پر ښار له هم بریدونه کوي او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونو په بخموت، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 48 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو له تېرې اوړي را په دې خوا بخموت کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډېرو تلفاتو د ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به یې د می په 19 ترسره شي. نن لومړۍ سیالۍ د هندوکش او میوند لوبډلو ترمنځ ده. اسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو او خپل منشوره پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دا چې طالبان به بیا د دې سازمان په ادارو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او کنه دا به درته په راپور او تحلیل کې وایي. دا دوه غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. په دې اړه به هم درته وړاندې په راپور کې جزئیات ولرو. سری میاشتې بیا په هلمند ولایت کې یو شمېر ماشومانو ته چې هغوی د ناروغیو سره مخ دي مرسته رسولې ده. وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو چې کومو سیمو ته دغه مرستې رسول شوي دي او په کومو برخو کې. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. د سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته د سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او خپل اصولو ته د ژمنتیا تر څنګ یو وحشتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکو میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوی پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بېلابېلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، یوناما وایي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي، خو دغه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې څومره ګټور و؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د پوهنتون له استاد ودیر صافینه کړې ده.
د ملګرو ملتو سازمان خو لکه چې ټول پرې پوهیږو چې دا یو نړیوال سازمان دی، او دا د ملګرو ملتو سازمان یو مرکز دی د دنیا یا جهان کې د ټولو هیوادو دپاره چې مستقل دي. نو د دوی هر راز اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي مرستې د ملګرو ملتو د خوانه بے پرے برسې ګڼل کیږي، او ملګری ملتونه مکلف دي چې هغه هیوادونه چې ډېر وروسته پاتې او سره دومره برسته وکړي چې خپل احتیاجاتونه د جهان د نورو ممالکو نه خلاص شي. نو که دا فکر اوس کړی د خلاف د اول خبرې نه چې موږ میکې د پاتې کېدو باندې خپل فیصله کوو، او که مخکې نه مخکې ویلي چې موږ پاتې کیږو، دا یې ښه تصمیم نیولی دی، ویل چې دا یې دوی وظیفه ده. دوی د یو مملکت یا بل مملکت چې هر څومره قوي په تحریک باندې نور وړو مملکتو ته ضرر باید ونه رسوي.
بلی صفای سے پتیرو شاو خادگو کلونو کې د ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې څه ډول ارزوي تاسو؟
کریستیا د توه ما د غزې طالبانو د راتګ نه راورستا لومړی اشتباه د ملګرو ملتونو سازمان چې وداوا چې دوی ومنل چې د طالبانو د رژیم یا دوی قدرت ته رسیدل ورستا هغه پخوانی رژیم د جمهوریت د وخت نماینده وساتي او دوی ته لار ورنکی چې خپل نماینده ورولېږي او یا یې کور لګام بیرته مسترد کړل. دا یې دوی لویه اشتباه وه. که دا هلته وایي نو دا دومره ناخوالې چې د اتلس میاشتو کې پېښ شوي دي دا به نه و پېښ شوي.
صفای صاحب د ملګرو ملتونو د ماموریت نشتون په افغانستان کې څومره ستونزې زیږولی شي؟
ډېرې ستونزې زیږولی شي په دې چې که هېوادونه په یوازې ځان نشي کولی چې یو مملکت رژیم اصلاح کړي او یا هغه کندې باندې ګوتې ونیسي نو ملګرو ملتونو سازمان لکه څنګه چې پوهیږو چې ټولې نړۍ یو سازمان دی دی خپله بېطرفي باید حفظ کړي او هر څوک چې پښه غلطه کړي او سره په مشورې په لارښوونه بیرته اصلاحاتو ته تشویق کی او اصلاحي کی رائے والی جو په دې لحاظ باندې ملګری ملتونه ضرور ده چې خپل د منشور په اساس باندې نو دا ضرورت لري چې یو وړوکی هیواد هم لپاره دی چې غلط افکار کوي نه دي په نړیواله ټولنه کې باید ورسره روابط ولري نمایندګي وي مذاکرات د لارې نه خبرو د لارې نه باید عام ممالک اصلاح شي.
خاطر پردیس و چې د پهنتون استاد ودیر صافی سره د افغانستان کې دیو نماده پات کېدو هم درنګ چې پتیر دوه کلونو کې د دوی ماموریت څومره موثر و ورسره خبرې ترې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د دوهې غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره په نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې وی خبري ناشته کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم پکې ګډون درلود ویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو په حق کې تر پښو لاندې شوي دي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی جوړاندېخنه لري. ټاکل شوی د می په نومړې او دویمې ټانټونی ګوترش د قطر په پلازمینه دوه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو لاساس سره د تړلو دروازو تر شا د وی غونډې کوربوي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساس ولې یونما مرستیال هم د دوهې د ناصل لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام السلام حنفي سره کتلې دي. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو خبري ناسته کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د می میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلنکن افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15مې دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور د خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل پر 14مه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس به هم یو نړیواله مسله راوخلو. په وارسا کې د روسیې سفیر خبرداري ورکړ چې روسیا به خپل غچ له پولند څخه واخلي. سرګي اندریف نن روسه تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې د ودانۍ په وارسا کې د خروالۍ مربوطه ده. دې پیښې یو ځل بیا د دې دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل احمد چیبر وړاندې کوي.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسي دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړي. د روسي سفیر سرګي اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاس اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماتیک ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخې ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټرس اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی وو. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکې چندي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسیې سفیر تیر اونۍ دا تور پورې کړی و چې پولندي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې سالی محمد سالی چمتو کړی دی.
نیشنل هیرالد اونیزه چې چلون کې د یونان او امریکا وګړي دي پروند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمه پورس تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او جنو د لګول سوي سختو محدودیتونو د لری کې دوه غشتنه سبیده د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او جنې په تعلیمي کاری ورزشی تحصیلی او نور برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونه د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او د پریکړې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي او د دوی پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطحه د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د ندرناوي په باب کې سخت اندېښنه شول سوی ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورسپنې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی د اپریل له 15 د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قومندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورسپانی په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو لکبله ګڼ کسان لخپلو کورونو کډی کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور اسول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنځشنبه په ورځ ځینې سعودي عربستان ته وایستل سول. د ورسپنې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیه له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی ځکه د په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دی په کراری مخته ولاړ سي. د نیکولس پوینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیه لپاره یو کړکی پرانستل سو خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونی سیوی دي.
اوس به په سویل کې اورزګان ته ورشو. اورزګان کې سری میاشتې لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو هڅې پیل کړې دي. د اورزګان ولایت د سری میاشتې مسؤلین وایي دوی په دغه ولایت کې تر هغو سیمو ځانونه رسولي کوم کسان چې روغتیایي خدمتونو ته هلته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې د افغان سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیم په دریو میاشتو کې 4,000 تنو وګړو ته لومړني روغتیایي خدمتونه ترسره کړی دي چې لسګونه کسانی کتلی او په وړیا ډول دوا ورکړی ده. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
دا د اورزګان ولایت لپاره د افغاني سری میاشتي روغتیایي ګرځنده ټیمونه دي چې د اورزګان ولایت په لورو پرتو سیمو کې د ناروغانو په درملنه بوخت دي. عبدالرحمن چې د اورزګان ولایت د ترنکوټ شار اړوند د ابردی د سیمې یو قومي مخور دی او شاوخوا شپېته کال عمر لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې روغتیایي خدمات ته خلک لاسرسی نه لري. دی وایي په دې وروستۍ کې سیمې ته د افغاني سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورځي چې د دې د سیمې د خلکو څه اندازه ژوند ورسره ښه سوی دی.
نو فهم عبدالرحمن دی د دې مشت مشره مزه دغه د سری میاشتې دغه چې مشت راځي ډاکټران موږ دوه نه جنې خوشاله یو چې موږ چې دا قدر کې ګټه رسولې ده چې دا زموږ خلک هیڅ لاسرسی و شپخانې ته نشي کولی، بیچاره خلک دي او دوی چې دغه ځای ته راغلي دي کم یو څه څه دوای راکړې ده، پر هغه موږ صبر کړی دی خو موږ ته ډېره ګټه کړې ده. زموږ په منطقه کې نه نږدې کلینیک شته، نه نږدې یو بل داسې دواخانه شته، خو موږ سرایونه ګرده نړېدلي دي. دغه د رویسه انقلاب ته کمربنده رویه بس یوه یوه خونه مو جوړه کړې ده.
عصمت الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند د سولې د سیمې یو بل اوسېدونکي دي. دی هم په سیمه کې د افغاني سری میاشتي ګرځند ټیمونو ته د درملنې په پار راغلی. دی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي یو دایمي روغتون ورته جوړ سي.
دغه عصمت الله اوسېږم د سولې د سیمې یم. دغه سری میاشتې ډاکتران دلې راځي، موږ ته دوایې راکوي، ډېر جن خوشحاله یو، ډېر جن دغه یو دغه موږ غواړي چې دلته یو کلینیک راته پاره سي، یو راځي او موږ ته دلې ته دا ډاکتران دلې پر کور باندې دوایې درته موږ ته راوړي.
افغانی سره میاشت په اورزګان ولایت کې 15 ګرځند ټیمونه لري چې په لیرو پروتو سیمو کې کلی په کلی ګرځي او د خلکو درملنه کوي. دغه ټیمونه یو په چورا ولسوالۍ، یو په چنارتو ولسوالۍ او پاتې درې نورې په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري. د افغانی سره میاشتې د مرکزی دفتر ویان عرفان الله شرفزی وایي چې یاد ګرځند ټیمونه په سیمه کې هر ورځ تر سلو زیاتو ناروغانو کتنه کوي او هغوی ته درمل ورکوي او دغه راز همدومره کسانو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یاد روغتیایي ګرځند ټیمونه د اوپیډي، نسایي ولادي او د واکسین په برخه کې خدمات وړاندې کوي.
هر ورځ دوی کم تر کمه له 500 څخه سلو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي، دوی ته درمل ورکوي، دوی کتنه کوي. دغه ګرځند ټیمونه هر یوې د اوپیډي په برخه کې خدمات ترسره کوي، همدا ډول ترڅنګ د ولادت په برخه کې خدمات ترسره کوي. میندو ته له ولادت وړاندې، له ولادت وروسته د مراقبت خدمات هم ترسره کوي. په اروزګان ولایت کې روغتي خدمات کم دي، له همدې امله افغاني سری میاشتې بیا بیا هڅه کړې ده چې په دغه ولایت کې خپل روغتي خدمات زیات کړي. روان کال افغاني سری میاشتې په دغه ولایت کې یو ثابت روغتي کلینیک هم پرانست.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې دا مهال 55 روغتي مرکزونه فعالیت لري چې دغه ولایت د خلکو لپاره هغه ډول بسنه نه کوي لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
همدارنګه باید یادونه وکړم که چیرته تاسو ویب سټ ته لاسرسی نه لرئ، کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه وګورئ او هلته مطالب ولولئ. په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو. خو باید یادونه وکړم چې د ساسي پیغامونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو او لنډ خبرونه به هم درته ولرو.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ درغندا د سایګاز د ولسوالۍ د سرداري په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسید، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله د ازادي رادیو له کارکونکو څخه چې د زما پیغام نشر کړي او لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي.
دا زموږ سړک ډیر خراب دی، د مساکلات تر باغران پورې چې کوي مریض لرو، کوي مشکل لرو چې دغه یو مریض دلته پیدا تر مساکلات پورې څور سو غاره څخني ژوند د لاسه ورکړي. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه مجاهدین ته زموږ دغه هیله ده چې مرته دا سړک جوړ کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 14 21.
ساسې پیغامونه مو واوریدل. همدارنګه نن تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده، تاسو کولی شئ دغه خبرونه ته په 00 24 21 14 21 په دې شمیره باندې زنګ ووهئ زموږ سټوډیو ته، او هره ستونزه چې مو په سیمه کې ده هغه موږ سره شریکه کړئ. زهرو کاروان پروګرام درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نن په پلازمینه کابل کې وشمیر خزو پیولاریون کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. جولیا پارسی یو معترضه میرمن ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غلاریون نن له غرمې مخکې و. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې نن د افغانستان د خودجوشه معترضه میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري، او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې، او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترضې نجونې دا ناسته غندې او اجازه نه ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتو په دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلی و د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړه شي. خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل چې دا بحث موضوع نه ده. غلی دوجاریک په وروستیو کې ویلي و چې د طالبانو استازي به د دوحې ناستې ته نه بلل کیږي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمېر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شویګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ناچاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبله راولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونه د بخمود پر خار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی، او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې خاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتسک کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، دیفکا او مارینکا پرون تر 40 ډیره ناکامه تهاجمي بریدونه کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبی د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به 14 مسابقې وشي او پایله به د می په 18 تر سره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهم وال شوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه شوې ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، امر بم د دماغ د نشه دغه وزه هم موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پولیس راتلی چې ما ته څه ورته وایم، ځکه ما علامات خپله یم چې په خپل تاپ خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کمانډر صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښی چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهاله جاپان څخه غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشئی مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللې دي. د زیاته کړي چې له نشئی موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړي چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمونږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښت ولاړ شو. دا ډېر پراخ بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی ولا کار ونه کړي نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشئی موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښته مخه کړې ده. انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یوه جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرامه انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرامه پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نه شي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 15 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشئی موادو آسان ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وزي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتس. بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته، او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې، یعنی موږ به هم د جماعه د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو، او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خوړو درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ورډیری کې یو دوا مواد یو شی وربالا کې برابر د خلک د عملیان د باندې چې وایي چې ورور موږ ته ډېر زیات خواړه راکول ډېر ښه به وایي، نو برابر ډېر عزیزانونه به جوړېږي دلته که دغه عملیان خواران ته یو شی وربرابر کړي، معنی څوک سازان دي څوک ورور بنایان دي ویدین سازان دي هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وایي
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي، یا د کار زمینه ورته برابره کړي، یا په روغتون کې داخل د دې سره یو همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه مشته راکول کېږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کېږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
کته هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندې کړې، خو لشپګو میشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بې خوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر استلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا و ارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
ایا یو معتاد کولای شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضي خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکول کارون کی کچیرته دو یو په یو الکول اخستل پریګ دی کې دای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي سه هیڅوند پیدا شي د بلی پټوګه کې دای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا دوی دماغي توازن ګډوډ شي او په عین شکل سره د هیروینو کارون کې کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت شاول حق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی وای تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشي مواد ور باندې رانیسم. دی وای اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د خوونځي جامې هم نسم رانیولای. دا چې جاو لک ولی او څنګه موتات سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګبدوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلسته رو خک ته دشار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او دغې تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړه، د بال له درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعه شته ته موږ اتاق خو ته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې چې لاړمه دوی بس د بنډار یې نه ویل وه، دا ساز و دا شیان هم پکې په دې بنډار کې دوی هم دا هغه ویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون شه دو هغه و که زه تا تم خوب نه دزي بس هم هغه یو وارې له ما سرسې مخکې سمه بس زما خوند باندې شي پوه سومه چې دا خو رښتیا ولا شلې ته نه خوب ولدي نه هغه لفظم نګوام نو وه دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم څوک چې شي راشکوي نسي بس دغه جنرال هغه ما کله کله به دمه دا کار وکاو چې تر څو به گرفتار اوس اول وختو کې خو ډېر ضرورونه کوي بیا وروسته به وشي نشه به نو مې دا کار به خوند نه راکوو مجبور بوم سوال به نشه کوله به من کار کو کنه کوي به نه سوي دا اوس دا خپل ځای ما کنه شي نیمه اول خو غو کنه را خراب کړو ټول پای پاکه دوم سده میدان می سده مثلا دو ورځې به زه تشناب ته نستای او اوس یو ورو به نه رسیدل د سلو جای به نه سوي چې ګره ستو سو کوم دا ونه ګور اوس زه شو ما سمو د ورځې 1000 روپۍ کار کوم 1500 روپۍ په مواد دي دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازون خو می پرېد از پیسې د تخمه زون خو مشت کی خراب کړای دا چې څوک مللر نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم لري زکه چې اقتصاد مې پکې ځای پز زکه زه هغه پیسې چې کورس تور کومه نیمه به مواد کې میږي کنه مزه خو را مې زوی مې انګلیسي مو وای قران شریف مو وای مکتب مو وای دا ټول باید وای زولیدم خلدنه چې ټول پولری راتوي نو ته څه ورته مې زکه معلومات خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک وایي چې له ما سره به خونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ داسې وخت سوې چې زه څلور اولاد لرم درې مې زمون دي یوازې نور لرم هغه نور مې باز وخت ما ته وایي چې ما ته کالي واغ او مکتب کې داسې ټول ګرځي واغ لري زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ما ته مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډېر ضروري دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه صدا او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای د خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
قومندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکئ.
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
قومندان صاحب ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو، خو تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډور اخته دي.
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلي.
که یې نه منئ دا دی د مشران به درته ووایي.
پوشم ښه، اوس دا راته ووایاست چې زه څومره څه درسره کولی شم.
قومندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي. که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
حاجي صاحب خبره به رالنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي؟
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکئ.
ها دا دی قومندان صاحب، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم، تاسې بېغمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب،
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم.
حاجي لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله ستړی مشي.
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندی اوسی. رازا رازا دغلته په دغه چوکۍ کینه.
سمه ده قومندان صاحب، دا دې کیناستم.
خیرو جان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یا هره خیرو جانه، ډېر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وایه؟ ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم.
زمونږ او تاسې خوانډي والی ده
یار قومندان سه زوندې وسه پنجک
بیغه ماجه زو په مخه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.